پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، جوړ په خیر. د کابل پر وخت د ورځې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام د رمین کاکړ په تخنیکی همکاري په دې یو ساته خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. دا یو ساته خبرونه چې دوهمه نیمایي د نور بست خبرونه ته ځانګړې شوې، پکې بیلابیل کورنی او نړیوال مسایل راټول شوي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د حکومت اجرایه رئیس وایي د امریکا نوې پالیسي د افغانستان د وضعیت په برخه کې مخکښ رول لوبوي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن له پاکستان سره په فاینل لوبه کې تر اوسه 15 لوبغاړي اوټ کړي دي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مهم همکاران نن په پام کې لري چې د 28 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلې د خرڅلاو یو پلان د توړاندې کړي. بشپړ خبرونه. د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته چې له تقریبا یو نیم کال راهیسې محاصره دي، پرون ضروري مواد ورسېدل. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د ملي اردو د 215 میوان قول اردو لسګونه ټانکونه او هموي موټر چې په خوراکي موادو، جامو، دوا او نورو ضروري موادو بار و مرجع ته ورسېدل. د 215 میوان قول اردو درستیزوال جنرال عبدالغني ابرار د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې په مرجع کې میشتو ځواکونو ته په وروستیو شپږو میاشتو کې اکمالات نه و شوي.
مطابق امر 08 قومندانی قول اردو عملیات
دی وای د 215 میوند قول اردو د 08 امر په اساس مو د مرجع او نادلی د دولارې څخه د مرجع په لور عملیات پیل کړل. غواړو سیمه ته سپیا کړو او هغه سرتیرو ته اکمالات وکړو چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې نه دي ورته سوي. د نن په عملیاتو کې لس وسلوال وژل شوي او یو
دا نفر.
هلمند د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه دی چې سکال د کال په اوږدو کې خورا درنې جګړې پکې وشوې. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د امریکا نوې پالیسي د افغانستان د وضعیت په برخه کې مخکښ رول لوبوي او په واشنگټن کې له کابل سره د همکارۍ پر ژمنو زیات تمرکز کیږي. عبدالله عبدالله په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي فورم یا غونډې ترڅنګ د شنبې په ورځ په یو بحث کې وویل کابل تل ډاډ درلود چې امریکا خپلې حقیقي ګټې له افغانستان سره په همکارۍ کې تړلې ګڼي، خو اوس زیات وضاحت رامنځته شوی دی. عبدالله عبدالله وویل کله چې د افغانستان مسله یادیږي د ولسمشر ټرمپ یا د امریکا د ادارې پالیسي مخکښ رول لوبوي. اجرایه رئیس ټینګار وکړ چې کابل او واشنگټن د خپلو ګډو ګټو د خوندي کولو لپاره د نوې پالیسۍ په برخه کې ګډ کار کوي. د هالیفاکس نړیوال فورم په غونډه کې د لږ تر لږه 300 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو چارواکي او کارپوهان ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن د مالیزیا په پلازمینه په کوالالمپور کې د پاکستان په وړاندې فاینل لوبه کوي. افغان لوبډلې د پاکستان ټیم ته د 209 منډو هدف ټاکلی. لوبه همدا شیبه روانه ده او پاکستان ټیم 55 منډې کړي او شپږ لوبغاړي تر اوسه سوځېدلي دي. دا لوبه د آسیایي کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د اتلولۍ د مقام د ګټلو لپاره کیږي. افغان لوبغاړو تیرونی د نیپال د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې ته په 0 ویکټو ماتې ورکړه او له پاکستان سره فاینل ته راووت. افغان لوبډلې پاکستان په خپله لومړۍ لوبه کې هم مات کړی و. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مهم همکاران نن په پام کې لري چې ښاغلي ټرمپ ته د 28 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو د خرڅلاو یو پلان وړاندې کړي. ای بی سی نیوز ټلویزیون د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې دا پلان پر اوکراین د عصري دفاعي وسلو د خرڅلاو په اړه دی، څو په مرسته یې اوکراین وکړی شي په سیمه کې د روسیې د تجاوز مخه ونیسي. ای بی سی نیوز پرون وویل د دې پلان له مخې با اوکراین ته د ټانکونو ضد میزایلونو ترڅنګ نورې وسلې هم برابرې شي. د ملي امنیت د شورا یوه ویاند وړمه ورځ دې ټلویزیون ته وویل چې د دې معاملې جزئیات تر اوسه نه دي اعلان شوي. د اوکراین دولتي ځواکونه د دې هیواد په ختیځ کې د هغو بیلتون پالو پر ضد جګړه کوي چې روسیه یې ملاتړ کوي. په زیمبابوې کې د حاکم ګوند مشران نن له واکه د ولسمشر رابرت موګابي د لرې کېدو په اړه د خبرو لپاره غونډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون زرګونه کسان د پوځ د ملاتړ لپاره د پلازمینې هرارې لارو او وټونو ته راوتلي وو او شعارونه یې ورکول چې موګابي باید له زیمبابوې ووځي. د زیمبابوې دولتي ټلویزیون پرون وویل چې ولسمشر رابرت موګابي به هم له واکه د لرې کېدو په اړه د خبرو لپاره نن د پوځ له مشر سره وګوري. موګابي د چهارشنبه ورځې راهیسې د پوځ له لوري په خپل کور کې نظربند دی او د هغه میرمن ګریس موګابي او یو شمیر متحدان هم نیول شوي او نظربند دي. وروستی خبر، په روسیا کې د لاتري یو شرکت وایي چې یوې متقاعدې ښځې داسې ټکټ ګټلی چې نیم میلیارد روبل یا تقریبا $500,000 ارزښت لري. $500,000 په روسیا کې خورا زیاتې پیسې ګڼل کیږي. دا په روسیا کې د لاتري تر ټولو د لوړې بیې ټکټ دی چې یوې متقاعدې ښځې ته وتلی. ناتالیا ولاسوا 36 کلنه ده او په خپله سیمه کې له یوې پوستخانې ټکټ اخیستی و.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ دا او نور راپورونه زموږ په ویب سایټ وګورئ او ولولئ، پته مو ده ازادي راډیو .org. د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې ګټورې تمامېدای شي.
ولسی جرګې یا ملت او هم د افغان حکومت د سولې دروازې خلاصې کړي دي. افغان ملت صلح غواړي او په هر ځای کې چې وي چې د حکومت نمایندګي پکې موجود وي او لوی خوانه مخالفین موږ کوم مشکل نه ورسره لرو او دې ته موږ هرکلی وایو.
د کرکټ د اسیا کپ د 19 کلنو لوبډلو پایلو به کې افغانستان د پاکستان په وړاندې لوبیږي. د لوبي لومړۍ پاڼې ترسره شوي او دوهمه یې جریان لري. په دې اړه تازه حال درکو. په بهرنیو مسایلو کې به واوري، روسیا وایي چې سویډن او اوروګوای په پام کې لري چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د پلټون کې ډلې ماموریت تمدید کړي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شي. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې ګټورې تمامېدای شي. په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو یو پخوانی غړی وایي تر راتلونکو 10 ورځو به د افغانستان د سولې د عالي شورا وسلوالو طالبانو استازي په قطر کې سره وګوري. په دې اړه نور جزئیات له رحمت الله افغان نه اورو چې همدا اوس را سره په سټډیو کې د افغان صاحب مهرباني.
مننه. د راپورونو له مخې ټاکل شوی ده چې په بغنی سره تر راتلونکو 10 ورځو پورې د افغان حکومت، البته د سولې د عالي شورا همدارنګه د وسلوالو طالبانو د غړو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې مخامخ خبرې پیل سي، چې دغه خبرې د ولسی جرګې د اداري پلاوي له هرکلی سره مخامخ سوي دي. نذیر احمدزی د ولسی جرګې دویم مرستیال شپه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې مخامخ خبرې کولای سي ستونزې هوارې کړي او همدارنګه د سولې په برخه کې ګټورې تمامېدای شي. هغه په دې اړه وویل
چې ولسی جرګې یا ملت او هم د افغان حکومت د سولې دروازې خلاصې کړي دي. افغان ملت صلح غواړي او په هر ځای کې وي چې د حکومت نمایندګي پکې موجود وي او لوی خوانه مخالفین موږ کوم مشکل نه ورسره لرو او دې ته موږ هرکلی وایو.
د په داس حال کې د چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه د سولې عالي شورا د دغه احتمالي خبرو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د وسلوالو طالبانو یو پخوانی غړي وویل چې د روان میلادي کال میرادي میاشتې په 20مه به همدغه خبرې پیل سي. د وسلوالو طالبانو پخوانی غړي او د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا رئیس سید اکبر آغا اول چې دای هم دغه خبرو ته دعوت سوی ده او احتمال سته چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر وغړي په همدغه خبرو کې برخه واخلي. دوول چې دغه خبرې د افغانستان د سولې د مطالعاتو د موسسې لخوا جوړې سوی دي. سید اکبر آغا اول
یو مجلس خو اوس په تقریبا په داسې لس ورځې وروسته ټاکل شوی ده چې یو مجلس به وي، او په هغه کې زما په فکر باندې د سولې شورا ته هم خبر ورکړی دی. هغه مجلس کېدلی شي په قطر کې، موږ ته هم خبر راکړی دی د خلاصون لارې شورا ته. نو کېدای شي چې دغه مجلس کې په هغه کې اته کسه طالبان وایي ستا داسې ما اورېدلی دي. نو کېدای شي چې دوی به دغه مجلس شي د سولې شورا چې د دغه مجلس سره په وخت کې کېدای شي هلته دوی هم حاضر وي، هغه هم حاضر وي. نو دا دی
وستوال طالبان ویان زبیح الله مجاهد له ازادي رادیو سره په کڅه هم دغه خبرې نه تایید او نه هم رد کړي. خو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت همدارنګه د سولې عالی شورا دغه خبرو په اړه به خبري وخوډله. د په داس حال کې د چې افغان حکومت تل هڅه کړي د چې له وستوال طالبان سره مخامخ خبرې پیل سي. تیر کال د افغان حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي رادیو ته ویلي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او همدارنګه د وسوالو طالبان د استاد ترمنځ مخامخ خبرې سوي دي. قطر هغه هواده چې له څلور کلو را پدی خو د وسوالو طالبانو غیر رسمي دفتر هلته پرانستل سوي ده. یو شمېر افغان کارپوهان هم د خبرو ته خوشبينه دي او وایي چې مخامخ خبرې ګټورې تمامې ده. سی البته بین الافغاني خبرې د دوه کارپوهان لړل انتظار خادم ازادي رادیو ته ول چې کول سي دغه خبرې افغان ولسته هله بخونکي.
ډیر زیات مننه افغان صاحب کولو ده.
ازادي راډیو لوونه تروو
د 19 کلنو کرکټ لوبډلو ایشیا کپ چالو په پایلو بکې د افغانستان او پاکستان د 19 کلنو لوبډلې یو بل سره مخامخ دي. سیالي پیل شوی په چا پاکستانی لوبډلې ګټلې او افغانستان ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې ده. افغانستان په ټولو 500 اورونو کې د ولو بغاړو په سپزیدو 278 منډې کړې دي. اوس پاکستان بیټنګ کوي. دا چې د سیالي تازه حل څه دی، محمد واصل وصال دا سیالي تعقیب کړی او نور حال ترې اخلو. وصال صاحب تاته هرکلی او خراغلاس، تازه حل څه دی د لوبې؟
ډیره زیاته مننه اکرام صاحب. کوروان بالکل هدف افغانستان 209 سلويخ منډه ټاکلې ده او افغان لوبډلې لکه څنګه چې په بیټنګ کې خطو په هنه وکړه، اکرام علي خیل سلیزه جوړ کړه د افغانستان لپاره، نو بالرانو هم خپل مسولیت تر دې مهاله پورې په خټه ولدا کړی ده. په یو شپې تو منډو باندې د پاکستان ته لوبغاړي شوې دي تر دې مهاله پورې چې ان شاء الله مونږ نو د دغه جام اتلولې ته نږدې شوی یو. یوازې دوه وکټې پاتې دي چې افغانستان وتوانېږي دغه اتلولې خپل کړي. اکرام صاحب، دغه سیالۍ په 2012 کال کې پیل شوې د ایشیا کرکټ کونسل لخوا نه په 2012 کال کې چې لومړی ځل لپاره پاکستان او هندستان دواړه پایلوبې ته وتل، دغه سیالۍ بیا مساوي شوه پایلوبه او دواړو ته ګډه دغه ټرافي ورکړل شوه. یعنی دغه دواړو هیوادونو په ګډه دغه اتلولي په 2012 کال کې وګټله. په 2013 او 2014 کال کې بیا دغه سیالۍ البته ترسره شوې چې بیا هندستان وتوانېدو چې دغه سیالۍ اتلولي خپل کړي. په دریم ځل 2014 کال کې بیا سریلانکا او هندستان یو ځل بیا سره مخامخ شول په دغه سیالیو کې. البته په دویم ځل هم هند او پاکستان مخ شوي چې هند توانېدل چې پاکستان مات کړي. په دریم ځل بیا سریلانکا او هندستان سره مخامخ شول چې بیا هم هند توانېدل چې دغه سیالیو ته ولې
اوسنۍ سیالۍ ته په کتلو سره فکر کیږي چې افغانستان د جام ګټلو ته بیخي نږدې شوی دی. ولې د پاکستان غوندې یوه قوي لوبډله د پرزیدو په حال کې د څه فکر کوي؟ فشار ولې دومره زیات دی؟
بالکل اکرام صاحب، که وګورو په تیرو ځلونو کې 2012 2014 2014 2014 کې هم افغان لوبډلې برخه اخیستې وه، خو دا ځل داسې ښکاري چې افغانستان نور د کرکټ په برخه کې د نړۍ له هیڅ لوبډلې کم نه دی. ځوانو لوبغاړو ډېره زیاته خواري کړې ده. زموږ ځوانانو کې ډېر ټیلنټ دی، استعداد دی، او ورځ تر بلې په افغانستان کې کرکټ وده کوي، پرمختګ کوي. دا په دې معنی نه ده چې هغه مقابل لوبډلې کمزوري دي. دا په دې معنی نه چې افغان لوبغاړي ډېر وړتیا لري او دوی ډېر آماده دي دغه سیالیو لپاره. کله چې افغان لوبډله مالیزیا ته تلله نو ډېر زیات آمادګۍ سره لاړل، او بله دا چې لوبډله ډېره ښه انتخاب شوې ده. هغه لوبغاړي په ټیم کې شامل دي چې واقعا په هغوی باندې حساب کېږي. تاسو درویش رسولي وګورئ، په 2 بالونو باندې سلیزه جوړوي. دا په خپل یو ریکارډ دی په دغه سیالیو کې، دغه سیالیو په تاریخ کې دومره تیز سلیزه نه وه جوړه شوې. یا مجیب تاسو وګورئ،
فکر نه کوي وصال صاحب چې یو وار بیا هم پخوانۍ ستونزه تکراریږي؟ زموږ د بیټنګ لاین کمزور او نن 200 منډې ډېرې زیاتې نه وي. په داسې حال کې دوی وکټ امزان سره درلودي پورستي او اورونو نه خې استفاده و نش وکړي. اوس موږ ګورو چې بالینګ سرچ دې ډیر زیات قوی دی او ډیر خلوب تر سره کړ، دا ستونزه لا هم په لوبډل کې ګوري تاسو.
او خبره ده اکرام صاحب چې یو خدا ژمی موسم د کله کله بارنه هم په تاسو سیالیو کې کیږي، دا د لوبډل مشکل نه دی یا د افغان لوبډل د بیټنګ لاین مشکل نه دی، دا پیچونه سناسه مشکل دي. تاسو وګورئ د پاکستان غو نه قوی لوبډل نشي کولای چې ډیره منډه جوړ کړي. افغان لوبډل بیا هم نسبتا نور ټیمونو سره کې پرتل کو، تک هند سره او سریلانکا او بنگلاديش سره پرتل کو، هم افغان توپچونکو هم توپهونکو دواړو خپل پرفارمنس کړي. یعنی دغه پیچونه نسبتا مشکل دي، په دې کې ډیره منډه نه جوړي. تاسو تیر سیالي کې د هند او بنگلاديش او سریلانکا او پاکستان هم وګوري دومره غټ هدفونه پکې نه دي ټاکل شوی. دا یو ډیر مناسب هدف ته په دغه میدانونو باندې په ماليزیا کې، یعنی په ماليزیا کې ډیر زیاتې منډې جوړېدل په هغه میدانونو باندې اصلا مشکل دي. دا زموږ د بیټنګ لاین ستونزه نه ده. او بالینګ خو ماشاءالله نو تاسو وینئ چې ټول بالران ډیر ښه بالینګ کوي، نه هم وکټه هم لنې کوم مرغه واخیستل شو. نو ان شاء الله چې افغانستان لومړي ځل لپاره دغه جام پایلوبې ته ووته، ان شاء الله چې دغه اتلولی به افغانستان ګټي، او هیله ده چې زموږ لوبغاړي نور هم واسول شي، تشویق شي. او نو دا یو بل خبره چې کول غواړم، هغه دا چې دا د نړۍ یغسترو ټیمونو ته هم یو د خطر زنګ کېدای شي چې افغان نونس کلن لوبډله له دې وروسته له هیڅ لوبډلې کم نه ده او هر لوبډلې ته ماته ورکولی شي.
ډېره زیاته مننه وصال صاحب. درنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان او د پاکستان د کرکټ د 19 کلن لوبډلو د پایلوبې په اړه تازه حال اوریده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم بهرنی موضوع. روسیا وایي چې سویډن او اوروګوای په پام کې لري چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو پلټون کې ماموریت تمدید کړي. روسیې درې ورځې مخکې په دې اړه د پریکړه لیک هغه مسوده چې د امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې و ویټو کړه. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړې ده. نوری صاحب، هر کله او خراغلاس روسی چارواکو په دې اړه سویل دي.
بله اکرام صاحب، مننه. اوریدونکو ته هم سلام. یو روسی لوړپوړی چارواکی وایي چې سویډن او اوروګوای چې د ملګرو ملتونو د 15 کسیزې امنیت شورا موقتی غړي دي، په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د پلټونکو ماموریت د تمدید لپاره د پریکړه لیک یو مسوده ترتیب کړي چې کېدای شي دغه شورا بیا رای پرې واخلي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ماموریت مطبوعاتي مسؤل فیدرو سترجیرکوفسکي د شنبې په ورځ د روسیې دولتي خبری آژانس تاس ته کړی او ویلي دي چې د دواړو هیوادونو یوه د روغې جوړې مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړې چې په اساس یې په سوریه کې د ملګرو ملتونو او پر کیمیاوي وسلو د بندیز د ادارې ګډ پلټونکي ماموریت خپل کار بیرته پیلولی شي. البته تاس خبری آژانس دغه راز په ملګرو ملتونو کې د یوې بلې سرچینې په حواله چې هویت یې نه دی په ډاګه کړی هم ویلي چې کېدای شي نن د دغه پریکړه لیک په مسودې رایه واخیستل شي. دا وروسته له هغې چې روسیې د تېرې پنجشنبې په ورځ د امریکا لخوا وړاندې شوې د پریکړه لیک مسوده ویتو کړه. روسیې هم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د نړیوالې څېړنې د تمدید لپاره خپله مسوده وړاندې کړې وه چې وی نه شو کولی د امنیت شورا د نهو غړو ملاتړ ترلاسه کړي. اکرام صاحب، په وروستیو کې د ملګرو ملتونو او په کیمیاوي وسلو د بندیز د ادارې ګډې څېړنې چې روسیې ورسره مخالفت کړی دا موندلې وه چې د سوریې حکومت په تېره اپریل میاشت کې زهرجن ګاز استعمال کړی دی. د دغې نړیوالې څېړنې روان ماموریت دوه ورځې مخکې پای ته ورسېد. روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یوه مهمه ملاتړې ده، تر اوسه د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د امنیت شورا د یولس پریکړه لیکونو مسودې ویتو کړي دي. د دې لپاره چې روسیه او لویدیځ یوې روغې جوړې ته ورسیږي، جاپان د یوې میاشتې لپاره د دغه نړیوال پلټونکي ماموریت د دوام لپاره یو وړاندیز وړاندې کړی دی. بله اکرام صاحب،
امریکا چې دغه نړیوال پلټون کې د ماموریت د غزیدو پلوی د سی ویل دي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي چې روسیه زموږ وخت ضایع کوي. هیلی ویلي د روسیې نننی اقدامات او په وروستو اونیو کې د نورو اقداماتو هدف یوازې د دغه پلټون کې ماموریت ځنډول دي، او غواړي چې کاملا په دې اړه چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې چا استعمال کړي او له هغو سره باید حساب کتاب وشي روان روانې هڅې شندوي. خو له دغه نوې وړاندې شوي پریکړه لیک له مسودې مخکې اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور له مخې هیلي او دغه راز د دې شورا یو شمېر نور غړو ویلي دي چې په موقت ډول د دغه نړیوال پلټونکي ماموریت د غزیدو لپاره په موقت ډول البته نوې پریکړه لیک مسودې ته رای ورکوي او هغه هم مثبت رای.
ډیر زیات مننه نوري صاحب. او درنو اوریدونکو تازه حال دا دی چې افغانستان په کرکټ کې د آسیا اتل شو. لکه څنګه چې تاسو مخکې واوریدل د افغانستان د 19 کلنې لوبډلې په د ایشیا کپ پایلوب کې پاکستان ته 238 منډې جوړې کړې وې، 209 منډې هدف یې ورکړې او اوس د پاکستان لوبډله د 38 منډو په جوړولو سره ټول لوبغاړي اوټ شول او افغانستان د دې سیالیو اتلولي ترلاسه کړه. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې رحمت افغان برابر کړی دي.
د ننګرهار د کانال رئیس وای د تیرو 150 کلونو په پرتلسه کال د زیتون حاصلات خو. غلام حضرت عبدالرحیمزی د یکشنبې پورز ازادي رادیو ته وویل 200 کال د زیتون د حاصلاتو له درکه سل ټنه تیل او 15 ټنه اچار تولید لري.
په کال تقریبا تر 15 میلیونو پورې موږ تقریبا تیل برخه رسېږي او تر 8 میلیونو باندې پر موږ د اچار برخه رسېږي. تقریبا د 150 کلو شو 150 کلو کې بل د سوز کې موږ د نوای کانال نو شي تقریبا کال د موږ په دې کې چاول درو.
غلی عبدالرحیمزی زیاتوی چې د ناروغۍ په مقابل کې د زیتون د ونو د واپاشي او د کرنیز تنوع مراتول د دوی حاصلات لوړ کړي دي. نو موري تمو خو د چراتونکو کال به لا هم د دوی حاصلات لوړ شي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وای د تیر کال په پرتله سه کال په صادراتو کې زیاتوالی راغلی. دغه وزارت ویان سهراب بهمن د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر کال افغانستان شاوخوا 600 میلیونه ډالر صادرات درلود او تمه ده چې روان کال دغه ارقام لوړ شي. ښاغلی بهمن د بلابلو سوداګریزو لارو پرانستل په ځانګړي توګه د چابهار بندر او لاهند سره د هوایی دهلیز پرانستل د صادراتو د زیاتوالي عمده لامل بولي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې په 14 ملي ښاري کانفرنس کې د افغانستان د سوداګریز بیلانس په برخه کې د انډول د نه موجودیت له امله اندېښنه وښوده. او دا هم د اوس لپاره د کابل په بازارونو کې د بهرنۍ اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 15 بیا پوله، یو اروپایي رو 80 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلداري 6.5 افغانۍ. د خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مول رحمت افغان اوریدل. تو افغانستان مشرانو جرګې په برېښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام کلمې راوړلو په پلوي د تایید رای ورکړه. د تفصیل لپاره د ازادي رادیو خبريال ناجیه صفای سره د مهال په سټډیو کې د ناجیه جانې تر دې وروسته به دغه قانون د نهایی پریکړې لپاره چاته ولېګل شي. مهرباني
ډیر مننه اکرام صاحب. د افغانستان مشرانو جرګې د ولسی جرګې د پریکړې پر خلاف نن د یک شنبه ورځې په عمومي غونډه کې په برېښنایي پیژندپاڼه یا تذکیره کې د افغان او اسلام کلمې د راوړلو لپاره د ولسمشر اشرف غنی فرمان تایید کړ. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د جرګې مشري کوله. نن په عمومي ناسته کې ویل چې په برېښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام کلمه د افغانانو او د افغانستان د روانو حالاتو په ګټه د نو ځکه په دې اړه لبش پړ غور ورسته ورته د تایید رای ورکوي. البته دا په داسې حال کې ده چې دغه طرحه سورز مخکې د ولسی جرګې لخوا رد شوې و. د ولسی جرګې له دې پریکړې ورسته په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د افغان کلمې په ملاتړ مظاهرې هم شوې وې. د نفوسو د احوال د ثبت د قانون په شپږمه ماده کې تر ټولو جنجالي موضوع ده چې ولسی جرګې په دغه ماده کې د ملیت کلمه رد کړي خو مشرانو جرګې تایید کړي وو. بیا ورسته ولسمشر د یو تقنینی فرمان لمخې د ملیت ترڅنګ د قوم او دین کلمې هم ور اضافه کړي. لکه څنګه چې تاسو ویل لدی ورسته بعد دغه فرمان برخلیک څنګه وي. اوس چې مشرانو جرګې د افغان کلمې د یادولو لپاره رای ورکړي نو ګډ کمیسون به جوړیږي او دا به وکتل شي چې دا کمیسون په د افغان کلمې په ملاتړ کې په مخالفت رای ورکوي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. وام اوریدل چې د افغانستان ولسی جرګې د مشرانو جرګې د په برېښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام د کلمو پر راوړلو باندې د پلوي رای ورکړې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د اداري اصلاحاتو ملکی خدماتو خپلواک کمیسون وای د قانون لومړی طرح ده د اداري او وګړو ترمنځ اړیکې تنظیموي او اداري ځوابویون کې ګرځوي. د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د دغه طرحې پیژن غونډې ته په وینا کې لدی سره چې د دغه قانون په تصویب ټینګار وکړ ویل د قانون د ښه تطبیق لپاره باید اداري محکمه رامنځته شي. یوسف خان زدران دغه غونډې ته ورغلی او اوسمهال را سره په سټډیو کې دی. زدران صاحب، مهرباني په دې اړه نور حال څه دی؟
اکرام صاحب، ډېره مننه. تاسو او اوریدونکو ته د لوبې د بریا مبارکي وایم. د غونډې ته چې تر ډېره د نوي قانوني مساودې د طرحې په اړه باندې پکې خبرې کېدلې، هغه دا ده چې افغانستان د لومړي ځل لپاره د قانون داسې یوه طرحه جوړه کړې ده چې هغه د اداري اجراتو ټول اصول او مقررات تنظیموي. د اداري اصلاحاتو ملکی خدماتو خپلواک کمیسون رئیس نادری د غونډې ته وویل چې دا قانون به د وګړو او د ادارو ترمنځ اړیکې تنظیم کړي او تر څنګ به ادارې ځواب ویونکي واوسیږي. په همدې حال کې دوی وویل چې له دې وړاندې داسې قانون نه و چې د کارکوونکو او ادارو ترمنځ باندې تر ډیره قوانین او د دوی هغه اصول مراعات کړی شي، خو له دې وروسته به دغه ته ډېر زیات پام کیږي. ولې دا لا طرحه ده تر اوسه قانون شوی نه ده. د ټینګار وکړ چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به د قانون دا مسوده کابینې ته ولیږي. د ویل
ای قانون بعد از مجلس امروز که آخرین نظرخواهی ها مخصوصا از دارات محترم و این صاحبای محترمی که اینجا حضور دارن، لوی سرمان صاحب و دیگران نظریاتشان شنیدیم. این قانون تقریبا طرح مساودهش تکمیل میشه. هفته بعدی ما امیدوار هستیم در خلال یک هفته نهایتش در روز آماده ارائه برای کابینه شوه و بالاخره مورد تصویب و اجابت قرار بگیره.
د ویل چې له دې وروسته هغه وګړي چې د ادارې لخوا زیان ویني او یا متضرر کیږي هغوی به شکایت کولو حق ولري او محکمې به ورته رسیدګي وکړی شي. په همدې حال کې د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د قانون مسودې دغه معرفي غونډې ته وویل چې د قانون د ښه تطبیق لپاره باید یوه ځانګړې اداري محکمه هم رامنځته شي او له هغې پرته د قانون تصویب بې ګټې دی. د ټینګار وکړ چې افغان حکومت د څو نورو قوانینو بیا کتنه ته هم لیوالتیا لري او پاغي به کار کوي. بل اکرام
ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، افغان حکومت د اداري اجراتو قانون د مساودي نوي طرحه معرفي کړه. په دې اړه مو د یوسف خان زدران راپور اوریده.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د کابل چاپ ورسپانو تورګرزو اجمل ترمان ورته کتنه کړی ده.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې په کابل کې په څلورم ملي خاري کانفرنس کې د ولسمشر غنی د وینا پاړه لیکنې چاپ کړې دي. مسیر خپلواکي ورسپانې په خپل سر مخاله کې لیکلي د غصب مخنیوي په چیغونه په عمل کېږي. په سر مخاله کې راغلي ولسمشر غنی وای د ځمکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایاو د ادارې لکړنو سخت ناراضه دي او د غصب ټولې قضیې به لوی مخې د سترې محکمې لخوا وڅېړل شي. د مقاله لیکوال لیکي دا څلورم ځل دی چې ولسمشر د ځمکو د غصب په اړه ورته خبرې کوي، خو په خبرې په عمل کې هیڅ هم نشته. د ورځپاڼې په باور لوی غاصبین یا خپل چارواکي دي یا د چارواکو خپلوان دي او یا یې هم چارواکي مخامخ ملاتړ کوي. په سر مقاله کې دا هم راغلي که ولسمشر رښتیا غواړي چې له غصب سره مبارزه وکړي، لاره یې چیغې او بې عمله ګواښونه نه دي، بلکې باید په وړاندې پریکنده ګامونه واخیستل شي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. ولسمشر غنی تیر کال په ملي خاري کانفرنس کې وویل چې راتلونکي کال به د حکومت زیاته توجه د غصب شویو ځمکو راخلاصولو ته وي، خو د سر مقاله لیکونکي په خبره دا د کال پوره شو او ولسمشر یوازې په دې خبره غاړه خلاصه وبلله چې د ځمکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایاو له کاره ناراضه دی. د پوښتنه مطرح کړي چې کال وروسته به ولسمشر په دې اړه خلکو ته څه وایي. په سر مقاله کې راغلي د ځمکو مافیا په افغانستان کې ورځ تر بلې پیاوړي کیږي او چې څومره زور پیدا کوي همره ورسره د خلکو ژوند تریخیږي. د ورسپانې په باور حکومت باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. انیس دولتي ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې د افغان ولسمشر په پرونیو خبرو کې د سوداګریز بیلانس ترمن د انډول نه موجودیت موضوع راخیستې ده. په سر مقاله کې هیله ښودل شوې چې د کنفرانس په پاتې دوه ورځو کې د دغې ستونزې د هواري په هدف بیلابیل نظرونه راغونډ او په اړه یو بحث ته زمینه برابره شي.
دا نیم ساعت خبری خپرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. د خپرونې دوهمه نیمایي مو د نور بستې ژوندې خپرونې ته ځانګړې شوې چې حدیث پردیس به وړاندې کی. خو اوس وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې. احمد تکل د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي. تر بیا د الله پامن.
د 215 میوان قول اردو درستیزوال وایي چې د هلمند په مرج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته له تقریبا یو نیم کال محاصرې وروسته پرون ضروري مواد ورسېدل. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي د امریکا نوې پالیسي د افغانستان د وضعیت په برخه کې مخکښ رول لوبوي او زیاتوي چې په واشنگټن کې له کابل سره د همکارۍ پر ژمنو زیات تمرکز کیږي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د پاکستان په وړاندې فاینل لوبه وګټله. افغان لوبغاړو 249 منډو هدف ټاکلی و چې د پاکستان لوبډلې په 23 اوورونو کې یوازې 3 منډې کړې او ټول آوټ شول. افغان لوبډلې په دې توګه د آسیایي کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د اتلولۍ مقام وګاټه. په پام کې ده چې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیواله محکمه د 4 په ورځ د یوګوسلاویا د جګړې د مهال د جنگي قومندان راتکو میلادیش په اړه خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نږدې همکاران به نن ښاغلي ټرمپ ته د 40 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو د خرڅلاو یو پلان وړاندې کړي. ویل کیږي چې دا دا معامله پر اوکراین د اصلي دفاعي وسلو د خرڅلاو په اړه دي څو په مرسته یې اوکراین وکولی شي په سیمه کې د روسیې د تجاوز مخه ونیسي. او په زیمبابوې کې د حاکم ګوند مشران نن له واکه د لرې شوي ولسمشر رابرت موګابي د برخلیک په اړه غونډه کوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونیز خبرونه ته ډیر خراغلی. خبرونه د نیم ساعت په مخه درته ز محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې مو بیا هم یوې قدرمنې میلمنې ته بلنه ورکړې ده او د نننۍ خبرونې د بحث موضوع دا ده چې د ښځو وزارت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په رابطه باندې 14 ورځنی کمپاین پیل کړی. په دغه اړه ورسره غږیږو. میلمنه مو ده د ښځو چارو وزارت ویانده رویا دادرس چې زموږ بلنه یې منلې او خبرونې ته راغلې. دادرس صاحب ډېر ښه راغلې.
ډېره مننه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ، د خبرونې د موضوع په اړه سره خپل نظر شریک کړئ او کوم مشخصه پوښتنه هم لرئ د ټلیفون شمیرې مو دی 0922255009 40 15 30. او همداراز ټول اوریدونکو ته د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو د ملي لوبډلې چې د پاکستان پر وړاندې بریا وګټله او اتله شوه ټولو ته مبارکي وایم. د درس صاحب په پیل کې مې غوښتل چې له تاسو د پوښتنه وکړم کوم کمپاین چې تاسو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په رابطه باندې پیل کړی، اصلي هدف یې څه دی او دا کمپاین د افغانستان په څو ولایتونو کې پیل شوی، په دې اړه کوم معلومات ورکړئ.
تشکر جهان، سپاس از شما. ما وزارت امور زنان در قدم نخست خواستیم که ما دادخواهی خود را به خاطر تاریخچی بیشتر در بخش خود کمپاین روز جهانی محو خشونت علیه زنان آغاز کنیم که در قدم نخست ما به پیشواز از روز جهانی محو خشونت علیه زنان ما یک نشست کنفرانسی داشتیم که در اینجا ما تانستیم تعداد از خانمایی که در مراکز مایعی بودن و اینا تانستن که متکی به خود شوان و توانایی خود پیدا کنن و اینا خواستن که صدای زنان متضرر به افغانستان برسانن. خانمایی بودن که تعدادشان توانستن از طریق ختم تحصیلات عالی و همچنان تحصیلات مکاتبشان و همچنان بعضشان از طریق شغل زدایی اینا متکی به خود شدن و توانایی خود را تبارز دادن و اینا توانستن که یک نشست خبری داشته تا به اطلاع مردم برسن. همچنان خانمایی بودن که اینا توانستن از مراکز مایوی خارج شوند و همچنان ما به خاطر پیشواز از تاریخچه بیشتر درباره محو خشونت علیه زن چون یک تاریخ جهانی داره و همچنان جهان در تعقیب از است ما خواستیم که ما یک نشست های کنفرانسی داشته باشیم و همچنان از طریق نشر اثبات های تلویزیونی و همچنان صدای زن از طریق رادیوها به مردم برسانیم که همچون روزی که تقریبا 16 روز در بر میگیره ما فعالیت های چشمگیر به خاطر در بخش رسانه ها داریم و همچنان ما این بار تصمیم گرفتیم که بیشتر ما در مرکز فوکس نکنیم، بیشتر ما خواستیم که امی خود بعضی کمپاین ها را باید از ولایت آغاز کنیم که تصمیمی که ما داریم در خود آغاز روز امی کمپاین از شهر جلال آباد آغاز میکنیم که
چی وقت شروع شده این کمپاین شروع میکنیم؟
بله کمپاین شروع شده مگم اجرای کنفرانس ما در روز سه شنبه آغاز میشه که در هی روز تعداد از خانمایی نخبه ده اینجا سم میگیرن، تعداد از خانمایی که متکی به خود شدن، تعداد از خانمایی که بعد صدای خود میخواین بلند کنن که دیگر خشونت در مقابل زنا بس است. در این مدت 16 روز ما فعالیت های چشمگیر در مرکز و ولایت داریم
و در چند ببخشین گپایتون قرار در چند ولایت قرار است که کمپینی که شما گفتین اجرا شود؟
ای در تمام ولایت ما تقریبا در 34 ولایت از طریق ریاست امور زنان ولایت دایر میشه که هدف از این است که ما این روز جهانی را من ایسی یک کشوری که ما بهمی همچه خشونت ها ما باید نیبوگیم ما این را آغاز کردیم که بیشتر در مدت 16 روزی که ما این کمپاین را دایر میکنیم هدف کاری ما این است که در قدم نخست ما گام گام جهان یک جای حرکت کنیم به خاطر کاهش خشونت و دیگه ای که ما بتانیم آگاهی عامه درباره ذهنیت سازی کنیم که درباره امی طبقه اوناز باید این طبقه از بین برده شود، یعنی دیگر ما باید بتانیم که دوش و دوش و مردا فعالیت های خود را انجام بدیم چون جهان بیشتر به این نیاز داره که به خاطر کاهش خشونت باید دوش و دوش هم ما فعالیت داشته باشیم و دیگری که ما به خاطر از اینکه ما بتانیم امی تعهدات ملی و بین المللی را تطبیق کنیم باید ما در مقابل از خشونت ها استادگی کنیم که این کمپاین ما واقعا خیلی موثر است و همچنان در غیر از اینکه کمپاین های را ما انجام دادیم ما خانمایی را داریم که واقعا در مراکز مایوی هستند، اینا کسایی هستند که متکی به خود شدن اینا.
بله. ببخشین وقت شما میگین که کمپاین از موثریت کمپاین میگین در اکثر مشکلات و اکثر مشکلات که زنا بایش روبرو است در ساحات دوردست است و متاسفانه در تعداد از مناطق امنیت هم خوب نیست، شما چطور میرسین به اون مناطق که واقعا نیاز داره و به اون مناطق چطور خود میرسانین؟
تشکر. در قدم نخست تامین امنیت بخش مسئولیت های کاری ارگان های مختلف است که اونا به خاطر تامین امنیت تلاش های خود دارن، یعنی حکومت به خاطر تامین امنیت کشور واقعا فعالیت های چشمگیر خود به خاطر بهبود وضعیت انجام داده، خصوصا در مناطق دوردست و ولسوالی ها و روستاها خانمایی که بیشتر به خشونت مواجه میشن و یا میخوان صدای خود بلند کنن ما در هر ولایت یک ریاست داریم که به نام ریاست امور زنان ولایت یاد میشه. این ریاست میتونه فعالیت های خود به خاطر بهبود وضعیت زنان انجام بده و در ضمن ما سمپوزیم های را در 4 زون دایر کردیم. هدف از این سمپوزیم ها ما هدف ما این بود که ما بتوانیم به خانمایی که واقعا در مرکز تشریف آوردن نمیتونن و با مشکلات بسیار مواجه هستن ما سمپوزیم ها را زونوار تقسیم کردیم. زمانی که ما به زونها به سمپوزیم ها خاطر میکنیم، همچون خانمای را دعوت میکنیم تا اینا از مناطق دوردست به این سمپوزیم ها اشتراک کنند. هدف اشتراک فعالشان این است که ما درباره مشکل و چالش هایی که صدرای زنها قرار داره و چی راهکارهایی را ما انتخاب کنیم تا بتانیم این چالش ها به یک پالیسی تبدیل شود و این پالیسی باید به طور تطبیق شود تا بتانیم راه حل به خاطر بهبود وضعیت زن داشته باشیم. و در ضمن ما کمیسیون هایی داریم به نام کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن که کمیسیون ها در هر ماه یک بار در ولایت دایر میشه و اعضای کمیسیون اشخاص بلند رتبه هستند و اشخاص با صلاحیت هستند. اینو کسایی هستند که میتونن درباره بهبود وضعیت زن تصمیم بگیرن و همین خشونت ها و یا قضایای خشونت اینو بررسی کنن.
رویا جان تاسو بیر تر اگرزو قدمون اوریدون کو تاسو هم چیرته مزه ی ولنده د مخلو بیر تخبل بحث د ما ورکو.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لی آزادی رادیو.
بیا هم ستړي مشایخ خبرونه ته خراغلې قدم نوریدون کو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړي. فکر کوم یو اوریدون کرا سره ټلیفون په لیکه وصل شوی دی. بله سلام، کزمنګ غاغوري له کوم زینه ماړي کني ولیده؟
بله سلام، بر شما برادر کرامی و بر میلان محترم تان سلام دستون میکنم.
و علیکم السلام.
بازم زرخانم درمانی شمساسی است که یک وقت ما وقت حقوق خود آدم گرد و خوارای ما که صحبت میکنن مگم میگن که حقوق دو خواهیم ما میخواهیم حقوق هست نمیده چخص ما اولیم در مفتی پیش
بفرمایید. خوش آمدین به برنامه.
گفتم که دم از این تخنیک شماری مرا بگیره بر ما زنگ بزنه. مگم تا این هفته پر شد تا روز نکست بر ما زنگ زده و نه ما خر.
خب صدای شما قطع وصل میشه، اگر موقعیت تان کم تغییر بتین. فکر کوم له دوی سره مو اړیکه پرې شوه. ورزوک خا رویا جان یک شنونده ما بودن، فکر کنم از غربند هفته گذشته تماس داشتن، شکایت داشتن در مورد کارکرد ریاست امور زنان در ولایت پروان و بعض مسائل دیگه. خوب اگر تماسشان رخ شد بازم میگیریمشان. اگر در بخش شما یکم توضیح بدین که در وزارت امور زنان بخش حقوقی هم دارین و زنانی که با قضیه خشونت روبرو میشه به شما مراجعه میکنه، پروسیجر شما یکم تشریح بکنین که چطور با او رسیدگی میشه و مساعدت های حقوقی چطور با اونا صورت میگیره، در رابطه یکم معلومات بدین.
تشکر. ما یک ریاست داریم به نام ریاست حقوق است و همچنان یک ریاست به نام ریاست مرکزی ما یویستن. زمانی که خشونت، اگر در خود مرکز خشونت هایی که به وزارت امور زنان ثبت میشه، در قدم نخست خود دوسیه از طریق می خود رئیس صاحب حقوق یک بار بررسی میشه. زمانی که بررسی میشه اگر خشونت خانوادگی بود، ما میخواهیم که از طریق میانجیگری و از طریق نظریات متخصصین ما فصل کنیم و خانم دوباره معرفی شود به خانواده خود. اگر ما متوجه میشیم که واقعا خود خشونت هات هست و مشکل از این مشکل است که باید تصمیم از طریق عدلی و قضایی گرفته شود، پس ما دوسیه را ارجاع میکنیم به ارگان های عدلی و قضایی. ارگان های عدلی و قضایی درباره می خود دوسیه مورد غور و بررسی قرار میگیره و تصمیم میگیرن که باید چی عمل کرد در مقابل از این صورت.
ببخشید، وقتی که فرض کنیم یک خانم با مشکل روبرو میشه، مستقیما به شما مراجعه میکنه در ولایت در ریاست های شما میان یا ایجاد مرکز در کابل میان و به وزارت شما مراجعه میکنه؟
نظر به تقاضای خود خانم هستن. زمانی که در ولایت مورد خشونت قرار میگیرن و یا کدام نیاز دارن، بیشتر در خود ریاست های ما اینا در اونجا خود راجع میکنن و از اون طریق پیش میرن. اما در مرکز بیشتر در مراکز در خود وزارت که ریاست به نام ریاست حقوق داریم، در خود ریاست این ثبت میشه. شما اطلاع دارین که قضایا تنها از طرف وزارت امور زنان ثبت نمیشه، بلکه از طریق سارنوالی ها عدلی و قضایی و همچون از طریق حقوق بشر هم ثبت میشه. اما قضایایی که بر ما راجع میشه، ما تمام قضایا رو مورد قرار و بررسی قرار میدیم. در قدم نخست زمانی که اگر ای ارجاع میشه به ارگانهای عدلی و قضایی، ما ای را ارجاع میکنیم به ارگانهای عدلی و قضایی. در اینجا باز هم وزارت امور زنان یعنی کارکرد خود داره که ما نظارت از خود قضیه داریم و همچنان پیگیری قضیه وظیفه خود وزارت است.
بله، اما یک تعداد شنونده ما که با ما تماس گرفتن، یک تعداد کسایی که واقعا با مشکل روبرو هستن، زیاد شاکی از ناحیه ازی هستن که وقت مراجعه میکنه اگر به ارگانهای مربوطه زیاد سمانگیر میشه قضایشان. در بعض موارد که اصلا ضرورت نیست. در وزارت به چی شیوه شما پیش میرید؟
در وزارت زمانی که نا شکایت میکنن که به دوسیهشان ارگانهای عدلی و قضایی رسیدگی نمیکنن، ما با خانم یک جا به خاطر همکاری با همچه خانم ما به ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه میکنیم و همچنان کمیسیون که ما قبلا برتون بحث کردیم، کمیسیون عالی من خشونت علیه زن میباشه. این کمیسیون اشخاص هستن که واقعا در ای خود عضو کمیسیون اعضای لوی سارانوال صاحب هستن، اعضای ارگانهای عدلی و قضایی هستن. اگر قضایایی که علف اصل نمیشه و یا به او رسیدگی صورت میگیره نمیگیره، ما یه قضایی را در این کمیسیون بالای از او بحث صورت میگیره. تو باید هرچی عاجل به یه قضایی رسیدگی شوه، چون اعضای کمیسیون ما خود آقای سارانوال صاحب هستن، اونا خودشون مسئولیت به عهده میگیرن که به همچه قضایی رسیدگی صورت میگیره.
بله.
و همچنان
او بخیر دغه تیر کال چی کم ارقام خبره شو د تاسو ول چی قضایا او ته په وخت رسیدنه کیږي او تاسو هم تعقیبوي کغه عدلی او قضایی ارګانونو تراجی کیږي، اما کم ارقام چی خبره شوی دی او خبريږي واقعا د خوځو پر وړاندې د تاریخوالي مسله لا هم ورستربلې نه د دې په ځای چې کم شي جګیږي او د مسله جديده د میرمنو یا د نجونو ځان وژنه او د دې ته ورته نور مسائل، نو څنګه تاسو ادا کولای شئ چې کچیرته دوی قضایا او ته په وخت رسیدګي کیږي نو ولې په دغه کچه کې د تاریخوالي په کچه کموالی رامنځته کیږي؟
تشکر. نظر به ای که آمار ارقام که ما در سال 1396 به دسترس داریم نسبت به سالهای دیگر خشونت کاهش پیدا کرده و این آمار بر ما خیلی واقعا خیلی خوشایند است.
یعنی اما در زنواجن پیخی زیادی شویدی؟
خب در کل ما تمام قضایا را ثبت میکنیم، فقط آمار دقیق از تمام قضایا ما بحث میکنیم. بله. ما نمیتونیم قضایا اولویت بندی کنیم که بیا خشونت است، علت کوب است، همچه قضایا. ما تمام قضایایی که با ما ثبت میشه ما تمامش را دسته جمعی میکنیم و بالای همه آمار ارقام دقیق از ما بحث میکنیم. ما نظر به آمار ارقام جدیدی که در سال 96 به دسترس داریم واقعا کاهش نشان میده که
بر ما
واقعا نسبت به سال گذشته خیلی کاهش است. ما نمیتونیم آمار، چون اگر نیاز باشه ما میخواییم ما را بر شما یادآور شیم، خیلی کاهش نشان داده. هدف از این است که وزارت به خاطر کاهش از این خیلی فعالیت کرده. یعنی فکر کنید در مناطق روستا، در مناطق ولسوالی ها، ولایت ها ما ورکشاپ های بدون وقفه داریم. هدف از این است که ما بتونیم به خاطر ذهنیت سازی، به خاطر آگاهی عامه از حقوق زن، امتیاز زن، حقوق شرعی و قانون زن، باید ما این ورکشاپ ها را دایر کردیم. از طریق اسپات ها، از طریق برنامه های تلویزیونی ما خواستیم که می خشونت ها کاهش پیدا کنه، که خوشبختانه امسال واقعا ما تونستیم که مسئله از ما ببینیم. و همچنان شما میگین که در قضایایی که خشونت هست و رسیدگی صورت می، وزارت امور زنان تمام قضایایی که به وزارت ثبت میشه ما در همش رسیدگی از طرف وزارت صورت میگیره. اگر ارجاع میکرده به ارگانهای عدلی و قضایی، این تصمیم مربوط ارگانهای عدلی و قضایی میشه که باز هم ما من عیس یک ارگان نظارت کننده و پیگیری کننده، ما هم باز هم در تعقیب قضایا هستیم.
شما اگر خانم تعقیب که وقت میکنین ارگانهای عدلی و قضایی را که قضیه راجع میشه، شما چقدر خوش هستین یا راضی هستین که در ارگانهای عدلی و قضایی این دوسیه ها به موقت و زمانش بررسی میشه؟
به وقت زمانش، خب شما خودتان میفهمین که زمانی که به ارگانهای تنها عدلی و زینید تای مراحل یک ارگان دولتی اصلا یک مدت زمان گیر است کی باعث میشه که بعضی وقتا وقفه ایجاد میشه اما ما دادخواهی کردیم که باید دوستی خانما در اولویت قرار بگیره چون اینا زنهایی هستند که محروز به خشونت هستند باید در قدم نخست این قضایا باید مورد غور و بررسی قرار بگیرم و همچنان بعض خانم‌هایی هستند که از نگاه اقتصادی نیاز به این دارن که ما یک وکیل مدافع برشان تعیین کنیم حتی ما این کار کرده کردیم که برای همچون خانم‌ها وکیل مدافع تعیین کردیم تا دوستیشان از طرف خودشان و وکیل مدافعشان تعقیب میشه و خانم‌هایی هستند که نیاز دارن که نظر به خشونت‌هایی که مواجه شدن دوباره لزوم ای را نمی‌بینن که دوباره به خانه‌هایشان مراجعه کنن و یا اینکه دوباره مورد خشونت مبادا مورد خشونت قرار بگیرن ما نظر به خواست خود خانم یک مرکز داریم به نام مراکز امیدی که به خاطر رایش موقت زن متضرر خشونت ما میره معرفی میکنیم به مراکز مایوی زمانی که خانم به مراکز مایوی راجع میشه تمام امکاناتی که یک زن در طول زندگی خود داره ما تمام امکانات رو برشان مهیا ساختیم و همچنان از نگاه تعلیم و تربیه و تحصیل و خانمای و زنایی که در مراکز مایوی هستن اگر مطابق نیاز اینا به مکاتب میرن به مکاتب شخصی معرفی شدن و پوانتون های شخصی معرفی شدن تا اینا بتونن تحصیلات عالی خود پیش برن و بعضی خانمایی که متکی به خود شدن و اینا به خاطر ارتقای ظرفیت خانما ما این خانما را حتی به کشورهای خارج به کشورهای همجوار معرفی کردیم که اینا به خاطر ظرفیت سازیشون به کشورهای خارج هم اینا به خاطر آموزش بعضشون بر ارتقای ظرفیت تعلیمیشون و برخی از خانما هم به خاطر ارتقای ظرفیت شغل زداییشون اینا از طریق پروژه های سیوا معرفی شدن
بله در این مراکز خبره چی تاسو وکړه دا پټول ولایتو کېشته دی او په کابل کې څومره مراکز تاسو لري د حمایوي چې څوک مراجعه کوي ترڅو چې قضیه څېړل کیږي التاغي مرکز تاسو
اضافه تر از در حدود یا تقریبا اضافه تر از 25 مراکز حمایوي داریم که در مرکز و ولایت است ما نظر بر لزوم دید ولایت ما را بیشتر در ایجاد میشه این مراکز حمایوي از طرف نهادها و همچنان از طرف مؤسسات ایجاد میشه جواز کاری از طرف وزارت برشان داده میشه و نظر از طرف وزارت صورت میگیره اما ای از طرف مؤسسات ایجاد میشه فعالیت ها و کارکردهایشان مطابق معیار و قانون هایی که وزارت برشان تعیین کرده به مو شکل اینا کار کرده و عمل کرده خود پیش میبرن و مراکز حمایوی محل امن و رهایش موقت زن متضرر خشونت است یعنی بر همیش خانم در مراکز نمی باشه مطابق نیاز خانم و مطابق نیاز جامعه چون زمانی که یک زن در یک جامعه مورد خشونت قرار میگیره ما نمیتونیم این خانم برای یک جامعه که واقعا یک جامعه سنتی و مردسالار است دوباره این خانم ما حمایت نکنیم و به جاده ها باقی بونه به خاطر از اینکه ما حمایت از همچه خانم ما داشته باشیم ما مراکز حمایت را تقاضا کردیم ایجاد کردیم تا همچه خانم هایی که در خشونت معرض میشن به در مراکز حمایت باشن
بله تاسو ته برتره ګرزو ورزو یو لنډه د مراخلو برته به خپل بحث ایده مارکو
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږئ د ایمیل آدرس مې azadiweb@referl.org
بیا هم خبرونه تا خراغلی دا درس تاسو ویل چې 15 حمایوي مراکز په افغانستان کې شته دي چې د کابل په ګډون په مختلفو ولایتو کې د مخزه چې تاریخوالی سره مخ کیږي البته تر څو چې قضایا و چېړل کی د مراکز ته لګل کی درته ویل شي چې په دغه 15 مراکزو کې د محل څومره مرمنې غلطه شته دي
خب تو آمار دقیقی که ما از هر مراکز حمایوی داشته باشیم آمار دقیق ما امروز نمیتونیم بر شما چه برسانیم به خاطر از اینکه ما یک پلانی که به خاطر کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زن داریم ما میخواهیم که می زنانی که توانمند شدن و اینا کسایی هستن که تحصیلات عالی خودم در مراکز حمایوی ختم کردن ما از روز بخیر در کمپاین خود ایرا بیان میکنیم و ما که نظارت از میخوره مراکز مایوی داریم، تعداد از خانمایی هستند که تنها متضرر خشونت در خانه های امن موجود نیستند. اگر شما اطلاع حاصل کرده باشید، هدف از این است که خانمایی که از کشورهای خارج عودت میکنند دوباره به کشور خود و جای به خاطر رفتن ندارند، مراکز مایوی محل است که مسئول و امن، همچه خانما در اینجا میتونن راجع کنن خدا به در اینجا ثبت شوند. و بعضی از دختر خانمایی هستن که مادر یا وایی که والدینشون اینا در عبس هستن و یا در سلب آزادی هستن، این خانما بیشتر در مراکز مایه حفاظت و نگهداری میشن. یعنی ما نظر به لزوم دید جامعه، ما میخواییم که یک کار کرده باشه که خانمایی که مثلا از کشور خارج دوباره عودت میکنن به کشورشون، یک همکاری با همچه خانما داشته باشیم تا ای که تا یک مدت موقت، زمانی که اینا توانایی رو پیدا کرد که خودشان بتوانن متکی به خود باشن و بتوانن امی امتیازاتی که دارن و میخواین که ضرورت به خودشان است و ایره تکافو کرد انتخاب کنن، ما و خانما رو از مراکز مایوی اجازه خروج میدیم تا اونا بتوانن زندگی خود ادامه بدن. یعنی در اصل مرکز مایوی محل است که ما به خاطر رایش مقت زن متضرر خشونت است. زمانی که دوستی زن متضرر خشونت الفصل شد، این دوباره راجع میکنیم به فامیلشان و همچنان خانوادیشان. زمانی که اگر خانوادیشان همچنان خانما رو پذیرفتن و مشکل حل شد، هیچ کدام مشکل برای خود ارگان عدلی و قضایی نباشه، میتونیم حل فصل بیم. اما بعضی خانواده هایی هستند که ممی سنتی بودن کشور است و یا ای که عدم آگاهی مردم است از مراکز مایوی، این باعث میشه که فکر میکنن که مراکز مایوی این باعث یک بعض مشکلات در خانواده ها ایجاد میکنن. زمانی که خانم دوباره به خانواده خود نمیپذیرن، پس ما دوباره اینا رو در مراکز مایوی از اینا حفاظت و نگهداری میکنیم تا مدتی که خود مختار شوند. زمانی که اگر بعضی خانم هایی هستند که از مراکز مایوی زمان میخواین که بیروشوان، که وقتی که سن بلوغت تکمیل میکنن و مسئله ازدواج است، زمانی که ازدواج میکنن، زمانی که متکی به خود میشن، زمانی که تحصیلات عالی خود ختم میکنن، او وقت ما میتونیم خمچ خانما رو به جامعه تقدیم کنیم تا اینا بتونن خود مختار میشن و زندگی خود میتونن خودشان پیش ببرن. یعنی تا زمانی که خانم تقاضا داره و نیاز داره به یک ارگان، به یک محل اهم مسئول، تا او زمان نظر به ضرورت خانم و همچنان نظر به ضرورت جامعه، ما ای را میتونیم که از دیده ارگان خود مراکز مایوی خانم باشه.
بله، تاسو پخپلو خبرو که در حقوقی مسای همرستو خبر وکره چی کم مرمنی که مراجعه که توتیخوالی پر برخه که اکثر مرمنی دستشته لی چی اگر لازم پو هوای د خپل قضیه پاره چې څنګه تعقیب کی نشته، تاسو ول چې مرسته ورسره کوي، حقوقي مساعدتونه لري، کله برکه لک وضاحت ورکړي چې دغه همکاري او دغه مرسته تاسو څنګه ورسره کوي؟
بیشتر خانم هستن که از نگاه اقتصادی واقعا توانایی زیره ندارن تمام نیازهای خود مرفوع کنن، ما بر خانمی که میخواه دوستی خود تعقیب کنه وکیل مدافع تعیین میکنیم. کی وکیل مدافع یا وکیل مدافع کسی است که تمام قضایای شخص مورد غور و بررسی قرار میکنه. تمام امتیازاتی که یک خانم در یک خانواده داره چی است، در یک جامعه داره چی است، این از طریق وکیل مدافع ازی میتونه که تمام نیازهای ازی را مرفوع کنه و قضایا و دوسی ازی را خود وکیل مدافع تعقیب میکنه که تا چه حد باید پیش بره و چی گونه باید پیش بره و چی گونه باید به کارکردهای ازی رسیدگی صورت بگیره. این از طریق وکیل مدافع صورت میگیره و قضایایی که بسیار کوچک هستن و ضرورت به استخدام و یایی که تعیین وکیل مدافع نیست، ما از طریق میانجیگری هم حل میکنیم و از طریق مشورتی هم حل میکنیم. بعضی قضایای بسیار کوچک است که بعض ناهنجاری هایی که در یک خانواده صورت میگیره یا سر و صدایی که بین فامیلای خصوصا عروسا صورت میگیره، ما خواستیم که اینا رو از طریق مشوره و میانجیگری حل میکنیم. حتی ما یک شماره را به دسترس خانما قرار دادیم که در مشکلات حقوقیشان و یا مشکلات خانوادگیشان اینا میتونن که از شماره استفاده کنن که شماره 6464 است و در اینجا اشخاص هستن که واقعا وکیلای مدافع هستن، واقعا اشخاص هستن که در بخش حقوق رسیدگی دارن و مشوره های خوب حقوقی و فامیلی و خانما نه بلکه تمام، یعنی ما رو مختص بر خانما نساختیم که تنها در بخش خانما باشه این شماره، بیشتر ما خواستیم که می آمار ارقام یک بار سنجش کنه، بیشتر آقایان سهم گرفته بودن که با مشکلات خانوادگی مواجه بودن و رای حل می خواستن که نظر برشان داده شود. این برای هر دو طرف است، می تانند که از این شماره استفاده کنن و مشکلات کوچک خانوادگیشان رای حلش برشان از طریق می خود متخصصین خوب برشان بیان میکنه که کدام راهکارهای به خاطر بهبود وضعیت یک خانواده باید مد نظر گرفته شود. چون شما بیشتر در افغانستان زمانی که ما بحث میکنیم در قدم نخست بیشتر خانواده ها از حقوق و امتیاز خانما در یک خانواده آگاه نیستند. و جامعه خود یک جامعه مردسالار است، خصوصا جامعه که ما امروز درباره از او بحث میکنیم. بیشتر ما خواستیم که ما باید صدای زن متضرر را بلند کنیم. بله. و زن باید به تمام حقوق و امتیازات خود برسه و یگانه ارگانی که از زن حمایت میکنه تمام نهادهای مساوات هست، مگر در رأس دولت. بله. یگانه ارگان وزارت امور زنان است که به خاطر بلند کردن صدای زن، به خاطر اینکه ما بتونیم به خاطر ارتقای ظرفیت زنان، به خاطر اینکه بتونیم به مشکلات زنان رسیدگی کنیم، این ارگان به خدمت زنان هستند.
ډیر زیات مننه. د خبرونه وخت پایته ورسیده. د خوځو چارو وزارت ویاند رویا د ترس چې خبرونه کې مرسته غړو نو که قدرمنوریدونکو له تاسو مننه کوم. د خدای پامه.